سلامونه د درنو دوستانو اجملند مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په پیښه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع ده چې هم به په خبرونو کې ولرو او هم په ریپورټونو کې خو اوس په مکړی خبرونو ته. دا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د هرات په پیخه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیخه نن د جمعې د لمانځه مخکې د هرات په گازرګا او جماعت کې رامنځته شوه. د پیخې له ځایه په خبرو شوو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې په چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. مولوي انصاري وخت ناوخته نن انډریزو ویناو له کبله ډیر کله په ټولنیزو رسنیو کې تاوده بحثونه راپورته کول. په دې اړه جزئیات وروسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د ایبي خزي هغه تورونو اندېښمن کړي چې د طالبانو یو پخواني چارواکي په اجباري نکاح او ناوړه استفاده تورن کړي. یوناما پر خپل ټویټر په خبره کړي پیغام کې له طالبانو غوښتي دي چې د خزو د حقونو څخه د سرغړاوي او د ټولو اداو په اړه د شفافې څېړنې وکړي، عاملانو سره د حساب وشي او د خزو نجونو خوندیتوب ته ډاډمن کړي شي. هغه میرمن چې خپل نوم الهه خی تازه په یو ویډیو کې ادا کړی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پوخانی ویان قاری سید خوستی ورسره په زور واده کړي او وهلې ډبولې ده. قاری سید خوستی لدې خزي سره نکاح تایید کړي خو لاغي سره د ناوړه چلن تورونه به بنسټه بللي او ټینګار کړي چې الهه کولای شي محاکمو ته مراجعه وکړي. دا امریکا متحده ایالاتونه وایي دغه هیواتی په چټکی د افغانانو د داخلي دوه لپاره مخکینه پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لن مهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلي دل خو د دایمي استوګنی د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزې درلوده. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي او دا بل نور افغانانو سره په امریکا کې د استوګنی د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. او دا پاکستان په جنوب کې نن هم مشغورون کې چې پوزي سرخی الوتکی او کیخته ملتیا کوي. په سیلابونو کې د ملیونونو غیر پاتې شو کسانو د شغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کېږي چې په دې سیمو کې به نور سیلابونه هم وبهيږي. دا پاکستان د طبي پیښو د تنظیم اداره وایي دا سیلابونه چې په یوه ثانیه کې اندازه 40 متره مقابو ته رسیږي له شمال څخه بهیدلي او ډېر زر به د سند ایالت سینو سیمو ته ورسیږي. دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو. وسم وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. هرات نن د یوې درنې چاودنې شاهد و چې پکې د طالبانو یو پلوي ملا مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په دې اړه په ریپورټ سربیره په هرات او نورو سیمو کې په جماعتونو کې د دې چاودنو د دوام په اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی سره مرکه لرو. د غزنی خوګیانوی ولسوالۍ کې ګڼ خلک وایي چې د وچکالۍ له کبله د اوبو له نشتوالي سره مخ دي. که وخت له کندهار څخه د پنبې د فابریکې د څښتنانو شکایتونه هم درسره شریکوو. همدارنګه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. له موږ سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په چاودنه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیښه نن د جمعې له لمانځه مخکې د هرات په گازرګا جماعت کې وشوه. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې لوړ وي. فریده سیال له نور تفصیل سره.
د هرات په گزرګا جماعت کې له خنړۍ چاودنې وروسته د پیښې زړه پوکنونکي ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په ویډیو کې ښکاری چې د چاودنې له امله زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د هرات د مشهور دیني عالم مجیب الرحمن انصاري تر څنګ د 13 نورو لمونځ کوونکو وژل کیدل او د 13 تنو نورو ټپي کیدل تایید کړی دی. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
په ډېره خوشنۍ سره باید ووایو چې د هرات په پیښه کې د موږ 13 تنه هیوادوال د مولانا مجیب الرحمن انصاري په ګډون په شهادت رسېدلي دي او 23 تنه نور هم زخمیان دي.
خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدان او د هرات اوسیدونکي بیا د تلفاتو شمېر لدی ډېر زیات ښودلی دی. د دې ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په دې راپور کې نوم خپور شي ازادۍ راډیو ته وویل
زه دې وخت جماعت ته نوتو حال کوم چې 14 وشوه نو سل شاوخوا نفر مړ.
د هرات والی ویانت حمید الله متوکل په دې پیښه کې د مجیب الرحمن د ورور حبیب الرحمن انصاري وژل کېدل هم تاییدوي. د 14 نویت تر دا مهال معلوم نه دی. موږ هڅه وکړه چې په دې پیښه کې د اوښتو تلفاتو په اړه د هرات روغتیایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدلو. مولوي مجیب الرحمن انصاري د تیر جمهوري نظام سرسخت منتقد بلل کېده. نوموړي څه موده وړاندې په کابل کې د دیني عالمانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د حکومت له مخالفینو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګون سره مخ شوې وه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې همدانن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د نوموړي مرستیال ملا برادر په ګډون زیات شمېر چارواکو په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په جوماتونو او دیني مدرسو کې ورته پیښې زیاتې شوې دي. څه موده وړاندې د کابل په خیرخانه کې په یو جومات کې د شوې چاودنې له امله د مشهور دینی عالم مولوي امیر محمد کابلی په ګډون یو شمېر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. له دې وړاندې بیا د کابل په ششدرک سیمه کې د دیني زده کړو په یو مدرسه کې د شوې ځانمرګي برید له امله د مدرسې محتمم شیخ رحمان الله حقانی چې د طالبانو مهم غړی او پلوي بلل کېده ووژل شو. دغه شان له دې وړاندې په کابل کې مشهور سلفي عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموز ډول وژل شوی و.
په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د طالبانو په وینا 13 کسان چې پکې مولوي مجیب الرحمن انصاري هم شامل دي وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو کې دننه پر دیني عالمانو بریدونه زیات شوي دي. همدا اوس سره له هرات ولایت څخه د هرات ولایت یو استوګن او همدارنګا شنون کې لیکوال محمد رفیق شهیر ملده. شهیر سبستړی مشي تاسو مولوی انصاری لیدلې او پیژاندم د پاړه باندې راته وایي دا څه ډول یو شخصیت و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب انصاری او یو ځوان علمي شخصیت و چې تقریبا دا شل کاله کېده چې دی په گازرګاه کې خطیب و او ډېر معبوبیت یې درلوده. پلویان یې ډېر و، ځینې مخالفین هم درلوده، خو دا یو قاطع سړی و، ځوان سړی و، تندې خبرې کولې او کله کله لانجې جوړې جوړې کېده د دې خبرو پر اساس. نو مشهور سړی و، پلویان یې درلوده، خو پاک سړی و، مسلمان سړی و.
د لاماس چې تاسو ویل له ځوانو دیني عالمانو نه وو چې په هماغه وخت کې چې د جمهوریت واکمنی وه په هرات کې د جمهوریت تر واک لاندې ځینې داسې مسایل راپورته کول چې باسونه او نندرایس کېدل بل او د جمهوریت مخالفت یې کوو په هماغه دور کې. په هرات کې ملاتړ او مخالفت څومره و؟ یعنی اتمن تاسو ورته اشاره وکړله چې ملاتړی به هم درلودل، خاتمنه مخالفتونه هم ورسره و.
هغه وخت چې د جمهوریت وخت چې بهرني قوتونه بلې و، خامخا ځینې خلکو ځینیت د دې قوتونو سره مخالف وو او دا یو خاص یو ټیپ خلک دې سره سخت مخالف وو. نو دې داسې موضوع نیولې د حکومت پر ضد کله کله او د بهرنیانو پر ضد خبرې کولې، خو د دې ملاتړ په دې عرصه کې ډېره زیاته وو. خو ځینې خبرې بیا د ځینې خلکو سره بد لګېده، نو خپل مخالفین هم درلوده، خپل پلویان هم درلوده. خو یو مطرح سړی وو، نو مخالفین هم ځینې ځوانان و ښځې وې، دا د دې د ویناو سره مخالفت کول، د دې موجودګیری سره مخالفت یې درلوده.
شاید صاحب څه فکر کوي په وروستیو کې په کابل کې هم موږ په جماعتونو کې د بریدونو شاهدان وو، او په اصطلاح په هرات کې اوس دغه چاودنه وشوه، تر دې مخکې څو نور دیني عالمان چې طالبانو ته نږدې دیني عالمان وو هغه هم ووژل شول، څه روان دي؟ فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه د خپلو هغه دیني عالمانو په ساتلو کې پاتې راغلی؟
نو دا خو دې د فشانی ځای دی، د ذهني خبرې دي. پخوا سره عملیت چې کېده، سره بریدونه چې کېده، د یو خاص مذهبي تکیه خانه او مسجدو باندې کېده، خو اوس دا پراخه شوي دي. د نورو مسجدو کې هم دا کارونه کېږي، دا بریدونه کېږي، او د ځینې عالمان دا نخبه نخوال عالمان دی هم وژل کېږي. نو خدا بالکل تشویش خبره ده چې د دولت څنګه پاتې راغلی چې د دې واخه ونیسي. امیدوار یم چې دې ټکي ته متوجه شي، دا مسایل به حل شي، چې دغه دا مشکلات زیاتې نه شي.
ډیره زیاته مننه کو محمد رفیق شهیر وو چې له هرات ولایت څخه یې له موږ سره خبرې کولې، او همدارنګه یې د نننۍ چاودنه کې د وژل شوي مولوي انصاري په شخصیت باندې هم وغږېده. کور مو ودان ښاغلی شهیر، زما بل همکار احمد شیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی نظر مخیستې دی چې ولې په افغانستان کې پرله پسې دینی عالمان په نخښه کېږي، علت یې څه دی؟ صلاح الدین سعیدی په اسلامي علومو کې دکتورا لري دی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلفو استخباراتو ګټې او مسالې دي. په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسی شي، خو مطمئنا دینی اساس یې زیاده. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری وژل شوی، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لرلی شي ولري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتګ سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او دغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل واجبہ غنی، او فکر کوي چې ښکاری کړی دا ما په عمل کې واقع د خبرې ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی، او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، هر دي چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، ک افراد د بایس شوی ویل ک څنګه چې تاسو وایسته، نو دا افراد خو پټیرو کلونو کې هم وو، اصول د طالبانو لاره ته ورسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اخته، او دا په نتیجه کې دغه شوی دي شوی دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عامل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه را زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه د حنفیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. نو فکر کوم دا اصلي حنفیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړی، اما دا دلایل هم وجود لري په عمل.
دا دینی عالم صلاح الدین سعیدی و چې په افغانستان کې وروستیو کې په دینی عالمانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې یوناما دفتر د رسنیو په وړاندې د هرې ورځې په تیریدو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه دفتر په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دا هیواد اوسمهال د ازادو رسنیو له کمښت سره مخ دی. له بلې خوا یو شمېر خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د یوناما ټویټ تایید کړی او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسلامي امارت په واکمنې دوسره پټول کې
په افغانستان کې له لسګونو خبريالانو یو هم دادې چې نغوړې د امنیتي ستونزو لامل یې نوم پراپور کې واخیستل شي. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې اطلاعاتو ته نه لاسرسي پاړه وویل.
اطلاعاتو ته لاسرسي محدود شوی دی. خبرنگاران پیښو ته د خبري پیښو د پوښښ پر مهال اجازه نه لري. زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پیښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو د کمښت خبره کړې. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي مارک پوتزل له یک خصوصي تلویزیون څخه لیدنه کړې، یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي چې رسنۍ په افغانستان کې د سرچینو له نشتون سره مخ شوي او فضا هم ورځ تر بلې تنګیږي. په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان هم ورته اندېښنه لري. دوی وایي رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې آزاد نشرات نشي کولای او د ډیرو رسنیو نشرات په همدې دلیل درېدلي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازي ظریف کریمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت به ویژه وزارت امر به معروف، استخبارات و اداره اطلاعات فرهنگ
حکومت په ځانګړي ډول امر به معروف، استخبارات او اطلاعات فرهنگ وزارت ته رسنیو ته اختیار ورکړي او یاد دې ادارو استازي خبر رسنیو ته ورغلي او د دوی له نشراتو یې څارنه کړي. همدغه لامل څه وي چې رسنۍ سانسور او یا خپل سانسوري ته مخه کړي. له بده مرغه دغه حالت به یو ورځ د ټولو رسنیو استقلالیت واخلي او د وخت په تېرېدو سره به د رسنیو لمنه ټوله سي.
سیطره و فعالیت رسانه ها ممکن در دراز مدت پرچیده شد.
مونږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دې ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. سره له دې چې طالبانو تل ویلي د بیان ازادي او رسنیو ته د اسلامي اصولو په رڼا کې ژمن دي، خو له هغې هم واضح تعریف نه دی وړاندې کړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، ډېری رسنیو په مرکز او ولایتونو کې خپل نشرات بند کړه او ډېری خبریالان یا له هېواده بهر شوه او یا هم خپل کارونه پرېښودل.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرت اوریدلای شي.
تاسو د ازادي راډیو مسګرنۍ خبری مجله ته خوکی
له خبرونو ور اخوا.
په کندهار کې د پنبي فابریکې څښتنان وایي پاکستان د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان دیرش میلیونه هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورلی. د پنبي د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبي شته فابریکې وتړي. په وینا عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وایي طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد احمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسس شوې پنبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبې فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د پنبې د پلور له درکه $10 میلیونه د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبې د پروسس فابریکې له ستونزو سره مخ دي. د پنبې د یوې فابریکې مسؤل احمد الله وایي پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پنبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي. د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وایي نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي له امله پاکستان د پنبې د فابریک لرونکو پیسې ځنډوي. د ده په وینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې.
څه وخت چې د ده پنبه په میاشتو پیسې وځنډي ژرسي، نو خامخا د ده کارخانه د رکود سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د $10 میلیونه په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان اړخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال شوي نه دي. پنبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې 40 فابریکې کېږي دلته په کندهار کې، هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسیږي، موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیاتو فابریکو فعالیت کاوه، چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل شوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د غزنی د خوګیانوی ولسوالۍ د خاک شربت سیمې اوسیدونکي وایي وچکالۍ او د اوبو نشتوالی ژوند تریخ کړی دی. دا خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم د حکومتونو او موسسو لخوا ورته د اوبو برابرولو هڅه شوې. دوی وایي ټول کښتونه او باغونه یې وچ شوي دي، که د اوبو بندوبست ورته ونه شي سیمه به پرېږدي او کډې به بار کړي. نور حال په دې ریپورت کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 40 کیلومتره واټن د خوګیانو ولسوالۍ خاک شربت کلی دا دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخوانی کاریز یوه وړه چینه پر دغه چینه ښځو او ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کلي اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب شوي دي، نه سوای کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي. عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وي.
ښځې د توان لکه ډوډۍ دیران یا بل ځای په سب ولاړې، همداسې ولا په سب کراچۍ ورته ولاړې. اتي ښځې تر خوران د تان تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبو سوار ورته راشي، هر یوه په سب ورته ولاړې، کالي پرې مینځي، اوبه ډکوي، هر یوه په خپل نوبت استغه اوبو ته دري. څنګه وکړو؟ څه چاره لرو؟ چېرته ولاړ شو؟ څه چاره لرو؟
که څه هم چې د دغه کلي ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري، چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي، تنې یې وچکۍ او پاڼې یې ژړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
نو شخ ما دوینه تا باغونش طول بلگونه نسته خیلی پانگرو با باغو که بلگونه نسته طول شایی باش کلک دیدی خراف نه او بنا پیدا که این نارید سنگ خب پس امار باغونه پزله پا وینم رسولی باغو طول باشدی خودی او بال خطر رسول بنا نسته بکن اچه مجبوره باری او گای خواهد از کار خواهد او پیدا که بله خواهد ویدی نوش خواهد ایچ شم نسته تشکار نسته ویدونه واسه نموسل نسته برمی او گای بشره
دا دغه سیمه اوسیدونکو وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسې ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونه کړي د کښتونو او باغونو ترڅنګ به یې څاروي او انسانان له تندې خپل ژوند له لاسه ورکړي نقیب الله معصوم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی
سر په سر کې زه دا ویلی سم دته که دغه سې څو وخته دوام کړي د وچکالي او امکانات نه یې برمې نه یې یا بندونه جوړ نه سي د ساحه کې خو سر په سر کې دا یو کار کېږي سم حیوانات هم انسانان تلفسي له کمبوتي دي اوبو څخه
دغه خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او موسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده دوی وایي که له موږ سره د طالبانو حکومت او نورې خیریه موسسې د اوبو په برخه کې مرسته ونه کړي کډي به بار او سیمه به پرېږدي خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وعده ورکوي چې دغه سیمې ته د اوبو برابرولو بندوبست وکړي د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات مشرتابه او خاص اسلامی امارات ضلعت وزارت خاصه هر ویلات هدایت چې تاسو سروي وکړي بیا متضرر کسانو لیسونه محکوهو مشتراکي را معلوم کړي نو اوس موږ درې ټیم احاطه مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي هغه د دیکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ د همدغه خاک شربت کلي اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت تر څنګ یې د تیر جمهوري نظام چارواکو ته هم په ځلونو وړاندیزونه کړي چې د اوبو بندوبست ورته وکړي خو تر اوسه پورې ورسره سوې ژمنې نه دي عملي سوې که دغه کورنۍ وایي چې په اوبو پسې به کډې بار کړي خو وایي نه یوازې دا چې د خاک شربت کلی بلکې د خوګیانو ولسوالۍ 80% خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/آزادی رادیو
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړی او تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی د آزادی رادیو خبرونې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدلې شو همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 په واضح او روښانه ډول اوریدل کیږي مخکې له دې نه چې زما بل همکار سید سمیع عباس سټوډیو ته راشي او د ازادي راډیو وروستۍ خبرې مجله درته وړاندې کړي ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
السلام علیکم کژنپال ریاست دی چې کومه کژنپال په مترنه کېږي دلته نه کوي چې سهولت جوړ کړي مشکل جادوي ځکه چې افغانستان انقلابونه ډېر تېر شول چا دوته چې کژنپال چا درې چې کومه اصلي ورته وښي دا بیا اصلي د مانومانه د پاسپورټ اخیستل شوی هغه نه درته مترنه کوي یعنی نه برش میکی ات هویا مخه درس میکوم یعنی مشکلی جدید باید دغه حکومت جدید توجه وکي چې خلکو ته مشکلات جدید نشي
بعد السلام علیکم حاجی نادر به هلمند ولایت خبر کوم ورور دغه موسسات چې ټول په فساد اخته دي په دغه یو کال کې په خیر دی د شهر خلکو سره کې په یو کې کې چا سره کومه کړی وسید ټول په فساد اخته دغه موسسات چې ورور د طالبانو سر ور خلاصي سل نومه یو باسي سل نومه 50 نومه بل باسي دغه پلیاز د خدای نورې بند کوي یو سړي ته م راستوي دغه زما پیغام دی وسلام به احترام
موږ د شمنزو په ولسوالۍ کې یو د تلیفون خاده نسته په مرکز کې بېخي دا چې ډېر دغه څه ملاتړي دي هېچا دغه خبره نه ده راسره کړې یوه مثلا سمبه مې درلودله هغه په دا جنګو کې خرابه کړه بېخي دغه سمبه نه لرو نو زموږ دا خواهش چې تاسو له وزارت سره یا له کوم شرکت سره چې دا خبر از مو شریک کړي او دا از مو فندی د موبایل د غم وخوري راته اړین مې رباني به مې دا یو زموږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز سم بناسته ولسوالۍ د مرکز
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.